دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او انیس اجمل هر کړي کو په روانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په اړه راپورونه شننې او ځانګړي راپورونه هم د خبرو په دې درسنګ ونې خبرونه سندر جادوګری هم لرو. لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د عوامي نېشنل ګوند مشرانو اندېښنه څرګنده کړې چې په پښتون میشتو سیمو کې راتراګرې پیښې بیا راپورته کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې دا من غوښتنه کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له سعودي عرب سره اړیکې پرې کول نه بلکې بدلون غواړي. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په پښتون میشتو سیمو کې راتراګري په پیښو اندېښنه ښودلې. پرون په اسلام آباد کې جلسې ته په وینا کې د ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویل دا وخت په دیر باجوړ وزیرستان چترال بنیر کوټا او نورو سیمو کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي نو ښکاري داسې چې په پښتنه سیمه کې وسلوال او تراګري بیا راپورته کیږي. جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند له حکومت او پوز دا غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو بلوچستان او نور پاکستان لا درکه شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او چې کوم بې ګناه وي نو هغه دې خوشي کړل شي. بلخوا د پاکستان پوست ویان میجر جنرل بابر افتخار په دې اونۍ کې ویلي وو چې دوی راتراګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې یو شمېر وسلوال وژل شوي او د لا درکه کسانو مسله به هم سر هواره کړي. د جنوبي وزیرستان مشرانو جرګه وایي په خپل سیمه کې نور امن غواړي. پرون د یو مسجد مشرانو په بلنه پټان کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د امن راوستلو لپاره جرګه وشوه چې ورته د مسجدو د بیلابیلو سیمو مشران او مخور ورغلي وو. د پښتون ژغورنې تحریک د جنوبي وزیرستان مشر رحمت شاه په دې مقام مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې ځایي ولس ناحقه زورول کیږي او پورته کول کیږي. د جرګي ګډونوالو ویل دوی د پوس لخوا په بیلابیلو نمونو زورول کیږي، د نامنې له هرې پیښې رستو نیول کیږي او حل کیږي. ګډونوالو ویل کچرې پوس په سیمه کې امن نه شي راوستلې نو سیمه دې پرېږدي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې پوس په سیمه کې د امن راوستلو لپاره له خپل ټول توانه کار اخلي او قربانیان یې ورکړي دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی وایي افغانان تمه لري چې پاکستان به طالبان له افغان دولت سره د سولې دوامداره خبرو ته راسي کړي. عمر داوودزی پرون په اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستانی او چارواکو ته ویل چې افغانان په افغانستان کې د سمدستي اور بند تمه لري او بل دا چې پاکستان دې د خپل اثر رسوخ په کارولو سره طالبان دې ته کانې کړي چې له افغان دولت سره د خبرو میز ته دوامداره کینی. بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو د فروری په 15مه خبر ورکړی و چې د هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي سره په خبرو کې د افغانستان له سولې پروسې سره د پاکستان په دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. د خیبر پښتونخوا انتخاباتو کمیشن وایي په کرمه کې د قومي اسمبلی په ان ای 45مه حلقه د فروری 19مې زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنګش ګټلې دي. د کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې پرون الیکشن کمیشن رسمي اعلامیه جاری کړې چې پکې فخر زمان بنګش په کامیاب امیدوارانو کې راغلي. بلخوا د دې انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده او په یاد حلقه د جمعیت علما اسلام فی ناکامه شوي کاندید محمد جمیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې کونو کې پراخه درغلی شوی خو الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړی دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي هیواد یې له سعودي عرب سره په اړیکو کې شلون نه بلکې بدلون غواړي. نوموړي دا خبرې څو ساعت وروسته لاغه کړي چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په وژنه د امریکا استخباراتي معلوماتو خپرېدو دغه اوږدمهاله اړیکو ته ضربه رسولې. بلنکن پرون د فروری په شپږشتمه خبریالانو ته ویل موږ چې په خپلو اقداماتو سره څه هم کړي نو په حقیقت کې دا د اړیکې پرې کول نه بلکې بیا سمول او له خپلو ګټو او اقدارو سره په لیکه کې لانو راوستل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون تر دې مخکې د سعودي عرب په شپږ اویا وګړو د ویزو بندیز اعلان کړی. د خبرونو پای.
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. خبرونه د جنوبی ورسان مشرانو جرګه وای په خپل سیمه کې نور امن غواړي. پروند یو مسجد مشرانو په بلنه په ټان کې د جنوبی ورسان د ډیپټی کمشنر په دفتر کې د امن راوستلو لپاره جرګه وشوه. د جرګې مشرانو ویل چې د دوی په سیمه کې ځای ولس نه حق زورول کیږي او پورته کیږي. د جرګې ګډونوالو دا هم ویل چې دوی د فوج لخوا په بیلابیلو نومونو زورول او نامنې له هرې پیښې وروسته نیول کیږي. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی پرون مشرانو ته ویل چې فوج په سیمه کې د امن راوستلو لپاره له خپل ټوله توان کار اخلي او قرباني ورکړي دي. نور تفصیل د اشتاک مسجد پر رپورټ کې وو.
د یو مسجد مشرانو په بلنه نن په 26 فبروري د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک په کمپاؤنډ کې جرګه شوې ده. دا جرګه د سده پورا رو بللې شوې و. د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسجد په دغې براکشه مشال ریډیو ته وویل
نن د 26 میزو یشو د امن په حواله سره چې په وزیرستان کې د حکیم خلک نسی چګاوي وایي ټیکوي بیزتی کیږي په دې باندې نن د شاول خلق او د سپین کمر کالندر دی مسجد د هر علاقې نه خلق رو وتلای وو په دې حواله سره چې نشته د امن و غوړي او خپل مشرون او خپل بیوروکریټ او خپل ایم ان ای ایم پی ای او دغه پوره جرګه غوښوه.
په دا جرګه کې څو غوښتنه وشوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک سیمه مشر شاه فیصل غازی نه وار وای
چې کاچیر فوج په لکه کې د امن نشر وستلای د متحفظ نشي کولای. د داسې سکیورټي ادارې اس په وزیرستان څخه ضرورت نشته دی چې دته باندې پروسیجی یادای مرجو پدانه باد مو ولی امړای می او نه د فوج د سکیورټي ادارې تحفظ کول شو دوی د حفاظت کوي. کاچره حفاظت نشي کولای په وزیرستان شه د فوج د وته د پنداول هیڅ ضرورت نشته دی.
د سویلي وزیرستان شاول سیمینا د یو مسجد جرګاته روغلی دوی کسانه خبره هم وار وای
نو مولوی مان شاده یا بادخیل یا شاول نه روغلای مو دوازه منی ولی دی پوسټ کو بل شه طالب دی پاغه یای چې دا داسه روسی خې
کلندر کلی سره تعلق لرم. نن آغا خلق مو د یغه په سر تنگوی چې په افغانستان سره تل بوندی ماره دی ورکړی چای دی ورکړی دو طالب مون نه دی جوړ کړای د خدای په خاطر چهار چا جوړ کړای دی خپل د استانبول کو خپل د روه غوړي خپل د شهنوی نه د طالب واسلاره نه د پاکستان د فوج واسلاره په دانه من امن وی چې پر روډ شه بامر خلوص شي کرشاوی مو وری مو جلتا مو وری بیا مې مطلب چې سترګې مر باند کو کپ د څه شي ها امي سره ددا کور نو کو چې د پاوځ د امش من درخم وکو چې کیم بکل شرطه پندېږي نزدې را کې شرطه پندې مربانی دا وکو دا د خپل خپل ځان ته ځون سیخو.
د یو ماسی جرګې په باراک شه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونی ولی د اغوی جواب په دارنګ و
سره چې امن خبره ده نو دا هو چونکی صادقه کا بایلی لاکی دی او دا هم د دغه لپاره مشهور وی چې دیکه چونکی افغانستان سره بارډر نږدې دی او غډیر ګنجان دی لکه پکې غزنګل دی نو دا هغه نه د شتګردو راتګ هر ځای کور کول د فوج لپاره یا د اف سی لپاره یا د بلې ادارې لپاره دا فلاله ممکن نه دی. باقی سوره پور چې تشدد خبره پوه شند ما مخکې تاسو لارښوونه کړو کنه چې دا خدای چې کله ټول راجم شنو او دا سه مونږ ته انډیویډیوالي یا دا پن پوینټ چا سکرین دی وای دا سړی دی په دغه تشدد شوی نو بل به چیرې کوي د افلان کې کار شوی دا غلط دی ځان نه پکا خدای دا چې امن د پاره دا ټول حالې ځلی شروع دا مختلف شهادت چې کیږي دا خلک چې فورسز والے لګیا دي شهیدان کیږي د دغه مقصد دغه دا امن راشي نو د شتګر چې راشي دا غطا تا ما تا عام ثړی تر وټی ته نه دي هغه چې اکثر چا د دینو ا پسنا په طریقه دا غي مرګري کوي سي نینو همدردی ورسره په دی وجه په فوج یا اف سی یا بل اداره با غي ټچ کوي نو خو چون کی دا مر ډیسټریکټ ته نو دای حق شته د لارج دي سي سبنا لیسن جوړ کیو ځان تاسو حوالی لیسن دار د خپل کور حفاظت پر د اختیار خو ترشته
د یو مسجد مشرانو دا هم وویل چې په سویلي وزیرستان کې د امن د حالاتو په اړه کې وو د روتلین کې میاشت او تم مارچ بنو او پټانګ کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاؤنډ کې وو یو بل جرګا کیږي چې بکی مخ کې د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرونو سره د مسجد سیمه مشرونو شرکت کوي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو تاسو وګي د عوامي نشتلګوند مشرانو په پښتون میشتو سیمو کې د ترهګرۍ پر مخ په زیاتې دونکو پیښو اندېښنې ښودلې دي. پرون په اسلام آباد کې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشران ویل چې دا وخت په دیر، باجوړ، وزیرستان، چترال، بونیر، کوټه او نورو سیمو کې چې کومې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي نو ښکاري داسې چې وسلوال او ترهګري بیا راپورته کیږي. مشران له حکومت او فوج بیا دا غوښتنه تکرار کړه چې د قبایلي سیمو، بلوچستان او نور پاکستان کې ترې تم شوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي چې کوم کسان بے ګناه وي هغه دې خوشي کړي. بلخوا د پاکستان فوج وایان میجر جنرل بابر افتخار په دې اونۍ کې ویلي وو چې دوی د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې یې یو شمېر وسلوال وجلي او لا درکه کسانو مسله به هم ډېر ژر هواره کړي. د پرونی جلسې نور حال د سراج ظهیر اور
د فروری په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د باچا خان د درې تیرشم او د رهبری تحریک عبدالولی خان د پنځلسم تلین په مناسبت را جوړې دغه جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویل دا وخت په باجوړ، دیر، وزیرستان، چترال او بونیر کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي ښکاري داسې چې یو وار بیا وسلوال سر راپورته کوي او په پښتنه خاوره یو وار بیا ترهګري شروع کیدونکې ده.
نوالا تر دشواب پورے، لچمن نوالا تر د وزیرستان پورے، د وزیرستان نوالا تر د باجوڑ پورے، او بیا د باجوڑ نوالا سوات پورے، د سوات تن بنیر رختا خبری گئے با نن بیا دا سرات خاری شگیری، نن بیا رنگ برنگ واقعات کی گی، نن بیا دا جنگ اثرات خاری دا سخکاری چی بیا دا یو بل جنگ تیاری روان دے اور دا سخکاری چی دا بل جنگ دا بدقسمتین بیا زما پخر رکی اور دا سخکاری چی بیا بپنے جنگ کے خودے مکا تپختی مینت ہوئی کی.
دارنګ د مومندو نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د قبایلي ضلعو د خلکو په ګډون د بلوچستان او نور پاکستان نه چې کوم خلک لادرکه کړی شوي هغوی دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړی شي او که ګناهګار وي سزا دې ورته ورکړي او که بې ګناه وي نو خوشي دې کړي.
سما پلانی پیدا کرے رہے آؤ سما کورنے بات کرے رہے نم بسدر پدر دخپل آگا وسائل چی سما سر سمرا وسائل دی سما پس ایک سبادا تو پختنخوا کی چی سمرا وسائل نم سدر پدر
د دې مشرانو دا غوښتنه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د فروری په سلی رښتمه په پینډي کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د بهر ملکی رسنیو خبریالانو ته ویلي چې د ورکو کسانو په اړه د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د شپږ زرو کسانو نمونه ترلاسه کړي چې پکې د څلور زرو کسانو مقدمې حل شوي او دا پاتې نورې مقدمې به هم زره هواري شي. دارنګ نوموړي له دې وړاندې د فروری په دوهویشتمه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دوی د ترهګرۍ ضد عملیات شروع کړي او د ترهګرۍ ضد د کامی تګلارې تر لاندې یې د درې لکه پنځه اویا زرو نه زیات عملیات کړي او یوازې په څلور کلونو کې یې درې سوه درې پنځوس وسلوال وجلي.
مشرانو ته تاسو غواړي نړیوال بانک پاکستان ته دولس میلیون ډالرو مالی امداد د ګرانټ په شکل کې ورکړي. پرون په اسلام آباد کې نړیوال بانک او د پاکستان خزانه وزارت ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. دا ګرانټ یا مالی مرستې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له وجې بے کوره شو خلکو د خپلو سیمو بیا ستنولو او د دوی د ستونزو هوارولو لپاره دي. بلخوا د قبایلي ضلعو نه بې کوره شوي کسانو مشر لوی تبل چې باید دا امداد په سمه توګه ولګول شوي. دوی وایي کډوالۍ ژوندې ګران دي او سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د قبایلي ضلعو بې کوره شوي په بیړني بنیادونو د بحالۍ منصوبې لاندې د پاکستان حکومت ته ورلډ بینک دولس میلیونه ډالره گرانٹ پر کڑوی چد بے کورشو کورونو پا تعلیم صحت پر مختگ اور دا جون نور بنیادی ضرورتونو باندے با لگو لیشی. قبائلی ضلعوں دا پوزی عملیات اور ترہگرہ لوجے بے کورشو یو مشر ملک رحمت اللہ مشال لیڈو توائی چوڑان دے ہم دا غشان مرستے دا نڑیوالو مرستندو ادارو او ملکونو لخوا دیر شوی دی خود دوی سنزی ہما غشان دی او باید د بې کوره شوو کورنو د راتلونکي او د دې د بنیادي اړتیاو پام وساتل شي.
د حکومت نه ډېرې جلیری کیم پنډی نه روغلي دي زمیر په نومینا باندې هغه می سپه صحیح غابونه نه ملاوي دي اوس لکه څرنګه چې دا ورلډ بینک ورکړی دي کیم اعلان شوی جاي زمیر حکومت نه دا مطالبه کی دا ریکویسټ کی چې دا غدا په صحیح طریقه باندې په قبایلی ضلع کې خاص کر چې کیم کډوال دي لکه وزیرستان ولدي نه مندي یا نه راکیم ایجنسی ولا چې اورګزای ولا صدا باندې دا بچارو دا پیسې ولګي په صحیح طریقہ بدا کې کرپشن نه وشي اغلا نه وشي دا غریب خال دی تقریبا 60-70,000 نه قبایلی زده ولګي کی متاثرین دي دا د کډوالۍ ژوند کوي او دا کې کیم مات دې سره کیم لاو دې سره کړی هغه و دې حکومت پیرا کړی نه دي لکه څنګه رشن ورکوي یا دې دا 12,000 میاشتې روپۍ ورکوي دا اوس په بندول لګي دي
دا لوزنامه په 28 فروری سرخار اسلام آباد کې د نړیوال بینک اپریشن منیجر ملنډا ګوډ او پاکستان لخوا د معاشیات وزارت سیکرټر نور احمد لاسلیک لا د پاکستان مرکزی وزیر خسرو بختیار د نړیوال بینک په دې مرستو مننه وکړه د باړې خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وای چې وړاندې هم او اوس به هم د بیکوره شویو کورونو په پرمختګ حکومت دغه فنډونه لګوي او د دې د خلکو پرمختګ د دوی د حکومت لومړیتوب دی
د ورلد بینک چې کومه لوزنامه شوې ده د ګورنمنټ اف پاکستان سره د هغې بنیادي وجه د قبایلو معیاري زندگی اوچتول دي هغه کډوال د ملیټنسي په دور کې متاثره شوي دي هغوی کډې کړي دي د هغوی نقصانونه شوي دي دا هغوی د بحالې دپاره د سهولتونو ورکولو دپاره چې په هغې کې هر یو شی شامل دی صحت تعلیم اوبه دا ټول نو انشاءالله لذیذ مو کوشش دا دی چې هغه به کوره شوي خلک په کوزو علاقو کې پراته دي په نوخار کې چارسدا کې پېښور کې یا په نورو ښارونو کې پراته دي چې هغه عام فیسیلیټیټ کو هغه خلک واپس تللی دي دا هغوی د ضرورتونو سکیمونه وو هغه په دې ملیټنسي دور کې وران شوي دي تباه شوي دي چې هغه وته ریهب کو
د به کوره شوي کسانو حقونو لپاره اواز پورته کوونکی ملک رحمت الله تر مخه دا و هم دا گاونډي هیواد افغانستان په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د اویاس درونه سیوا قبایلی ضلعو ولس د بیکوره ژوند کوي نو باید دوی د خپل سیمو ته واپس راوستل شي او د دوی د هر ډول مرستې وکړي شي دا د وندنه چې د قبایلی ضلعو بیکوره شو سوسواري د خپل حقونو او د دوی سره د حکومت لخوا د شوی لوزونو د پوره کولو لپاره احتجاجي مظاهره هم کړي دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو تاسو غواګي کډمونکو د خیبر پښتونخوا انتخاباتو کمیشن وای په کورمه کې د قومي اسمبلی پر حلقه ان ای پنځه سلبختم باندې د فروری پر 19 زمینی ټاکنو کې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنگش بریا ترلاسه کړې په الیکشن کمیشن رسمي اعلامیه جاری کړه چې پکې فخر زمان بنگش په کامیاب امیدوار په توګه راغلی دی بلخوا د دې انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونو لړۍ هم روانه ده او پر یاد حلقه د جمعیت العلماء اسلام فی کاندید محمد جمیل وای چې په ټاکنو کې پراخه درغلي شوی نور تفصیل د تاریخ اورګزی په رپورٹ کې
د خیبر پختونخوا انتخاباتو کمیشن وای په کورما کې د قومي اسمبلی پر ان ای 15 حلقہ د فروری 19 زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنگش ګټلې دي د کمیشن وایان سویل احمد وای پرون الیکشن کمیشن د دوو حلقو رسمي اعلامیا جاری کړې چې پکې د ان ای 15 له حلقې ملک فخر زمان بنگش نوم په کامیاب امیدوارانو کې راغلی دي
انتخابو کو دورز باندی داغی نوٹیفیکیشن میں مشو اور دا فخر زمان چکم دے کی دا کینڈیڈیٹ تھے دا پی ٹی آئی آغا ایم ایم اے یعنی بطور کمیشن لی آغای
دا اول زل دی چې د پاکستان تحریک انصاف پارٹی هغل تا د ان ای 15 چوکې غټلې دا چوکې د 2000 کال په 2 جون د جمعیت العلماء اسلام فی حاج منیر خان او رگزی ترمنی نیروستا خالی شوی وا کچو هم ملک فخر زمان بنگش پر دغه کامیابی خوشاله دی خوای کامی سمله چوکې په غټلو غټه ذمہواری په سر راغله
ورکرو کې کوم جذبه او کوم غوې محنت کو کوم هغه په خپل مینی سره کمپین وچلولو نو هغه بنیادی وجه انداو ته د سیټ دوی وبسلو اوس بخکې زموره خو ډیری دي د زموږ تو سوره حلقې کې زګر زدلایم موال ته هیڅ نشته برابر دي
بلخوا په ضلع کې د قومي اسمبلی لپاره د شوی انتخاباتو سرکاري نتایجو پر ضد د احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده د جمعیت العلماء اسلام فی ناکام امیدوار محمد جمیل وای دا نتیجا دی نه مني ځکه چې په ټاکنو کې پراخه درغلی شوی محمد جمیل زیاتوي د زیارت پر ورځې درغلی ثبوتونه د مرکزی الیکشن کمیشن په دفتر کې جمع کړل
ټوټل ګورنمنت مشینری ورکې استعمال شولا دا اوټونو مسره واضح ثبوت دا دی د دی داندلې
فروری د قومی اسمبلی چوکی لپاره انتخابات شیول چپکې ختمی نتیجه تر مخه د پاکستان تحریک انصاف پارٹی ملک فخر زمان بنگش 14928 او د جمعیت علما اسلام فیډل محمد جمیل 15809 وټونه اخستیول. په یاد حلقہ کې د رجسٹر وټونو ټول شمیره 1,80,910 ده چې پکې د انتخاباتو پر وخت 15,613 خلکو خپلې رائے کارولې وي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان سینټ لپاره د پنجاب صوبې نه د فروری پر 15 یوله سینټران بیل مقابلې منتخب شول چې پکې 15 د واکمن تحریک انصاف او مسلم لیگ نون نه علاوه یو سینیټر د مسلم لیگ قاف ګوندې. پاکستانی رسنۍ راپورونه ورکوي چې پاکستان مسلم لیگ قاف چې په پنجاب اسمبلی کې لس غړي دي لخوا د سینیټر ټاکنې نخکاري چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند یې حمایت کړی دی او په بدل کې ترې په مرکز کې د خپل مشترکه امیدوار یوسف رضا ګیلانی لپاره حمایت غوښتی دی. د سینیټ ټاکنو په اړه زموږ همکار احمد الله د ځینو سیاسي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د مارچ په 3 د سینیټ 48 چوکیو لپاره انتخابات کیږي چې پکې د اسلام آباد 2 چوکیو، پنجاب او سند نه 11 او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه 12 چوکۍ شامل دي. خو د ټاکل شوي نیټې نه وړاندې له پنجاب د سینیټرانو بلا مقابلې منتخب کېدو په حقله په ټولنیزو رسنیو کې بحث روان دی. د پاکستان سینیټ لپاره د پنجاب صوبې نه د فروری پر 15 یوولس سینیټران بېله مقابلې منتخب شول چې پکې 15 سینیټران په صوبه کې د حکمران ګوند تحریک انصاف، یو سینیټر یې د اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف او 15 سینیټران په صوبه کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون نه منتخب شول. پاکستانی رسنۍ نظر لري چې پاکستان مسلم لیگ قاف چې په پنجاب اسمبلی کې لس غړي لري او له یادې صوبې نه خپل سینیټر راوستلو لپاره ورته د 40 زیات ووټونو ضرورت و، نو ښکاري چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند یې حمایت کړی دی او په بدل کې ترې دواړو ګوندونو په مرکز کې د خپل مشترکه امیدوار یوسف رضا ګیلانی لپاره حمایت غوښتی دی. په اسلام آباد کې خبریال عدنان رحمت هم له دې نظر سره متفق دی. نوموړی وایي اپوزیشن ګوندونه چې په قومي اسمبلی کې له حکمران ګونده کم سیټونه لري، لخوا دومره په باور سره دا ویل چې دوی به خپل کاندید د اسلام آباد نه سینیټر ټاکي، نه ظاهریږي چې د مسلم لیگ قاف سره یې خبرې حتمی مرحلې ته رسیدلی دي او د دې ژوندې مثال په پنجاب اسمبلی کې د کم سیټونه لرلو باوجود د قاف لیگ لخوا سینیټر ټاکل دي.
روستیو کې مریم او بلاول ترمنځ ملاقات کې پر دې خبره وشوه چې په څه ډول یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد نه سینیټر وټاکي. دوی سره تر ټولو غوره لار همدا وه چې مسلم لیگ قاف له ځان سره ملګری کړي. قاف لیگ په پنجاب اسمبلی کې دومره غړي نه لري چې یو سینیټر یې ټاکلی وای، نو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ورسره په سینیټر ټاکلو کې مرسته وکړه. نو زه ګڼم چې خبره د مفاهمت طرف ته روانه ده. که د اسلام آباد نه د حکومت امیدوار حفیظ شیخ کامیابیږي، مطلب دا شو چې په قومي اسمبلی کې حکمران ګوند اوس هم په اکثریت کې دی. خو که یوسف رضا ګیلانی کامیابیږي چې پاړه اپوزیشن ګوندونه ډیر زیات باوري دي، نو مطلب دا شو چې حکمران ګوند اکثریت له لاسه ورکوي او بیا به اپوزیشن د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي.
په پاکستان کې پنجاب اسمبلی تر ټولو زیات ممبران لري چې شمیره یې 388 ده، چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د غړو شمیر 101، مسلم لیگ نون 115، پاکستان مسلم لیگ قاف لس، پاکستان پیپلز ګوند و او پاکستان راه حق ګوند یو غړی لري او څلور آزاد امیدواران دي. خو په لاهور کې د سیاسي چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي تحریک انصاف او مسلم لیگ نون پر دې پوهېدل چې غړي یې د دوی کاندیدانو پرته نورو ته رای ورکولی شي، نو ځکه یې په سلا مشورې سره سینیټران وټاکل.
پنجاب کې د سینیټرانو بلا مقابله انتخاب کې پرویز الهي صاحب څه نه څه کردار لوبولی دی. خو زه ګڼم چې مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ته دا احساس شوی و چې اسمبلی غړي یې څه وخت هم خپله وفاداري بدلولی شي، نو دواړه ګوندونه پر دې رضا شول چې پخپل غړو د فشار چولو نه خدا چې د چا څومره حق جوړیږي نو هم هغه عمره سنټران منتخب کړي او دا بجوا چې پنجاب صوبه کې د حکمران ګوند او د هغې اتحادیانو شپږ سنټران او اپوزیشن ګوند مسلم ګوند پنځه سنټران منتخب شول. په پنجاب کې د سنټرانو بلا مقابله انتخاب وروسته دا خبره کول چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند به مسلم لیگ قاف دې ته راضي کړي چې په مرکز کې د دوی امیدوار یوسف رضا ګیلانی ته رای ورکړي نو زه له دې خبرې سره اتفاق نه کوم.
په پاکستان کې د سنټرانو ټوله شمیره یو سلو څلور ده. څلور واړه صوبې په سنټ کې مساوي نمائندګي یعنی دوه ویشت دوه ویشت چوکۍ لري. د اسلام آباد او اقلیتونو لپاره څلور څلور او پخوانی فاټا لپاره اته چوکۍ دي. قبایلی سیمه په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته د یادو سیمو لپاره ټاکل شو په اتو کې څلور سیټونه به په راتلونکي مارچ میاش کې او پاتې څلور به په 2040 کې ختمی شي چې ورسره بعد پاکستان په سینټ کې د ټولو غړو شمیر شپږ نوي ته ټیټ شي.
په بلوچستان کې کتاب پلورونکي وای د صوبې په پښتنه سیمه کې د پښتو کتاب مینوال شته خو یا د کتاب وسنه لري او یا هم په هر ښار کې د کتابونو دکان نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په یو کتابي نندارتون کې د پښتنو دومره کتابونه پلورل شوي چې کتاب پلورونکي او عام خلک یې په ټولنیزو رسنیو په اړه خوښي څرګندوي. دوی وایي د کتاب مینه تر پخوا زیاته شوې ده خو د کتاب په ترلاسه کولو کې ځینې ستونزې پرتې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی دی.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د یو درې ورځنی کتابي نندارتون پر مهال د زرګونو روپیو په ارزښت د پښتو کتابونه خرڅ شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې نندارتون نه یوازې ستاینه شوي بلکې هیله ښودل شوي چې دا سیاسي د صوبې په نورو پښتون میشتو سیمو کې هم ترسره شي. په دې نندارتون کې د کتابونو پلورونکي کفیل قربان وایي د نورو ژبو کتابونه یې هم خرڅ کړي خو زیاته برخه یې د پښتو کتابونه وو. دی وای په پلورل سویو کتابونو کې د سیاست، تاریخ او شاعرۍ کتابونه زیات وو.
موږ درې ورځنۍ د کتابونو نندارتون لګولی وو چې په هغه کې 140,000 روپۍ کتابونه خرڅ شو چې په هغه کې 100,000 روپۍ د پښتو کتابونه وو، 100,000 شاوخوا انګریزي وو او 100,000 شاوخوا اردو کتابونه خرڅ شول.
کفیل قربان وایي د کتاب اخیستلو لپاره د ولس په خبرولو او هڅولو کې ټولنیزو رسنیو ډیر مهم رول لوبولی دی.
کله چې د نندارتون نیټه وټاکل شوه دا هغه وروسته د امپیریل لایبرری یا کتابتون ملګرو کمپاین وکړو د کتاب په حق له چې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو یې پوسټونه وکړل، ما پوسټونه وکړل. بیا به موږ د هر ورځې د سټال ویډیو تصویرونه انځورونه به موږ پوسټ کول. داسې خلکو ته ډېر معلومات وسو چې په ژوب کې د کتابونو نندارتون لګېدلی دی.
ډاکټر بریال شیرانی د ژوب داسې ځوان دی چې په خپل خرڅ کتابونه اخلي او خلکو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کوي. دی وایي په ځوان نسل کې د لوست یا مطالعې مینې زیاتولو او کتاب اخیستلو لپاره یې هڅه کړې چې په ژوب کې د کتابي نندارتون تابع وکړي.
دا آیډیا مال ډیر لمخ راغلی و چونکی ز ل کتاب ل لیک لوستر ډیر زیاته تړون لرم نو د دې کبل څخه ما غوښتل چې نور ملګری په غټه کاچ باندې په لوی کاچ سره کتابونه وای دا به څنګه وسی. نو زما ذهن له د بوک فیر آیډیا راغله. نو زر عالم په ژوب کې د بوک فیر آیډیا سی ول دامه امپلیمنت کله ملګرو او ټولو ځوانانو په دې کې ډیر ښه ګډون وکړی، برخوال سول. نو دا ملز موږ ډیر زیاته کامیاب شوه.
ډاکټر بریال شیرانی وای لغپلی دی هڅې ډیر خوش دی او هیله لري چې د نورو سیمو ځوانان هم ورته هڅې وکړي.
زما خبره دا تجویز د اسپژوب شار کې مور د دې بنسټ کشیر د لید بوک فیر چې په ټولو شارونو کې یو ور د بوک فیر انعقاد وسی، په ټولو شارونو کې دا لړۍ پایل سی. نو موږ به ټول کوشش وکړو چې کم از کم د سویلی پښتونخوا په ټولو شارونو کې دا بوک فیر یو ور وسی.
باسخان علمیار په کوټه کې د کتابونو دکان لري. دی وای د کتاب مینه زیاته سوې ده خو په کار ده چې ولسته د کتاب اخیستلو زمینه برابر شي.
جنوبی پښتونخوا په نورو ضلعو کې چې دی دوکانونه بالکل نشته، په دې باندې چې موږ هم تر کومه ځایه خبر یو. نو زما په خیال لکه دا د مجموعي جنوبي پښتونخوا خبره چې ده تر یو حده د منلو ده، که نه دوکانونه شته نه. په کومو ځایو کې چې بیا دوکانونه خلاص شوي دي، په هغو ځایو کې خو بیا سړی یو حساب ورته کولی شي چې کیسه څنګه روانه ده او تر کومه حده روانه ده. په جنوبي پښتونخوا کې په خلکو کې یو بل داسې کوچنی مشکل شته، داسې فرمایشي کتاب غواړي، که نه لکه یو کتاب د په فیسبوک ته تصویر لیدلی د درغې دغه کتاب. اوس هغه کتاب چې تر لاس دانې راوړې، نو بیا هغه نورې نه دانې و تاته کوټه سي، او چې هر یوله یوه یوه دانه راوړې، هغه یو کتاب د یو نیم سلو روپۍ کتاب یې دوه نیم سوه خرچه پوره سي په څلور سوه یې دی اخې نه، که نه دا نم نه مشکلات ورسره شته. هغه د لوستونکو هم د دې خبرې سره سر نه دی خلاص چې زه به په دا دوکان کې یو کتاب خوښ کړم، که نه دا دوکان چې له کتابو ډک دی په دې کې بیا خوښ کړم.
د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې په نږدې هر ښار کې لږ تر لږه د پښتو یو ادبي ټولنه شته، خو هلته خلک د کتابونو او په ځانګړې توګه پښتو کتابونو د دوکانونو ډیر کمی بولي.
مشال رتا تاسو غوږی قدر من اوریدونکو، وخت شوه دی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه. انیس اجمل هم استودیو ته را رسیدلی ده، نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په پښتون مېشتو سیمو کې راتراګرۍ په پیښو اندېښنه ښودلې. پرون په اسلام آباد کې جلسې ته په وینا کې د ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویل، دا وخت په دیر باجوړ، وزیرستان، چترال، بنیر، کوټه او نورو سیمو کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي نو ښکاري داسې په پښتنه سیمه کې وسلوال او ترګري بیا پورته کیږي. بلخوا د پاکستان فوج وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات یې پیل کړي دي، یو شمېر وسلوال یې پکې وژلي. په جنوبی وزیرستان کې مشرانو جرګه وای په خپله سیمه کې نور امن غواړي. پرون د یو مسجد مشرانو په بلنه پټان کې د جنوبی وزیرستان د ډیپټی کمشنر په دفتر کې د امن راوستلو لپاره جرګه وشوه چې ورته د مسجدو د بیلابیلو سیمو مشرانو مخور ورغلي وو. د خیبر پختونخوا انتخاباتو کمیشن وای په کورمه کې د قومي اسمبلی په ان 15 حلقه د فروری 19 زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنگش ګټلې دي. دا خبره د کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال ریډیو ته کړې. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوسی وای افغانان تمه لري چې پاکستان به طالبان له افغان دولت سره د سولې دوامداره خبرو ته راضي کړي. عمر داوسی پرون په اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستانی چارواکو ته ویل چې افغانان په افغانستان کې د سمدستي اور بند تمه لري. او د امریکا بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیواد یې له سعودي عرب سره په اړیکو کې شلون نه بلکې بدلون غواړي. موجوده خبرې سیاست رسته لاغې کړي چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په وشنه د امریکا استخباراتي معلوماتو خپرېدو دغه اوږدمهاله اړیکو ته ضربه رسولې.
انیس اجمل وچې د خبرونو لړۍ زیاته ستا وړاندې کړه. کډرونو د لژمنې سره سم بزرتا او نې خبرونه سندري جادوګری در خبرو. د دې اونۍ په سندري جادوګر خبرونه کې د سیمې د یو پیژندلي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر حال او ځینې سندرې درته دروړو. د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
سلیم شهیز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندری جادوګر خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندری اورو. نو موږ په خبر ته نږدې د یو کلی وو، خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو، ګډې سندری ورسره ویلې وې. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې.
Oh,
ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېده. په کابل کې سندرغاړی او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولس ته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس به یې په تن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینه ورتل.
جلال آباد کے اسے تو بیا د کابل دا ریڈیو اسٹیشن ٹیلیویژن اسٹیشن سر ارتباط ہو دبا اکثر جلال آباد کے رحیم غمزدہ سر جلاوانی کول اور داغا سر ابا پٹا لکھے کر دے دو اور دے یہ کمیڈین سندرگاڑے ہو دبا محفل کے وطن کے کمیڈین ڈرامے کا بولے دا یو شاگرد لرو د میاګول جمبوري په نامه جمبوري ورته د میاګول نومو هغه په تاسو سره ملګرتوب کوو په ډرامو کې نو ډېر یو ښه انعکاس ورکوو ښه تنظی ډرامې به جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به جوړول په هر محفل کې په هر واده کې خاص لباس به اغوستو یعنی هغه هغه محفل ته به بیخي تغییر به ورکو نو خلک به دومره متوجه کړل چې د دغه هغه د ډرامې قصه به خلکو ډېر ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به خلکو ته ورکوو انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او د خپل یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپل
فضل رحمان وحدت زیاتوی ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به د مسلکی هغو ګمان کیده. د وحدت په وینا ماستر غنی له سره د خپل کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وکړي او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه وکړي.
بچیان نو سره بچیان ما د ځکه ما سره نږدې تعلقات درل به اکثر کنسرتونو کې ورسره یو ځای ومه محفلونه مې ورسره تېر کړي دي نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دی یا هغه دي نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیانو هلته وو پېښور کې وو یا دلته وو خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی دلته زده کړې کړي مې هلته په پېښور کې به زده کړې کړي خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده سسٹم باندھے خلکو ته انتقال ہو ڈیر په مسلکی شکل باندھے ہو دیکھا سہنا چتر جوڑا والا سہنا چتر تمسیل کا بولا نو آگا جیسے دگا نوا جو شوقی دگا نوا سہنا نوا جو مسلکی سہنا وا
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړي بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي. وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلي.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې د سیمې وه کنه، خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پاتې شوی د کوزي پښتونخوا، خو ډېر وخت دې خوا تیر کړو. ډېر معلومات خو نه لرم، خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو، کله ناکله کابل ته به راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوري بخلي دواړه د خوري وبخي رحیم غمزده سره بو، نو جوړی ماری به ماغه سره کو. دا په خوا به د مجلسونو کې او د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې. د ماستر فضل غنی به ډېر ښه ښه ډرامې کولې په ودونو کې، په حجرو کې، مجلسونو کې، دغه به او کابل رادیو تلویزیون کې به دلته به ډېر خو هنرمندانو سره دلته به راتلل، سندرې به ریکارډ کول، او اکثر به جلال آباد کې وو. اکثر به هلته رحیم غمزده سره به د دې ناسته ولاړه او ډېر ښه دغه به کوو. دا لیکل هم کوو، شاعري به وو، لکه یو څه شاعري لیکلي وو، ټپې لیکلي وې د غمزده سره، چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سرې دي نه کېوو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وې رحیم غمزده او دوی جوړه ویلي وو. اکثر دې سوال جواب غونډې داسې یو څه کنه د ټپو په حساب هم کړو. نو ډېر ښه دولت لپاره کار کړو، یو وخت کې ډېر مخکې کنه، لکه 15-20 کاله مخکې.
Thank you. گزار ذکر گزار معلومی گنن مات دفنجر گزار
سندرغاړې بریالي سمدی وایي د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپلو خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته وایي. سمدی د هغې واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره آدمخیلو ته تللي وو.
غمزده او د دوی یو یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې وو. رحیم غمزده خدای وبخ یو کیسه وکړه. وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو. وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو ناوې پسې. وایي ماستر فضل غنی بیانک لزې بیانک رم مونږ ته بیان را کړم ور سره لاړو. وایي شینوارو کې پروګرام وکړو. د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویل چې ځو ورا پسې ناوې پسې ځو. وایي ماستر فضل غنی نه ته وایي ما ورته ویل چې دا خلک خپه کېږي خیر لاړ شو دا. وایي ښه دی ماستر را سره لاړو. فضل غنی ماستر وایي یو ځای لاړو هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو. خلک ډېر خوشحاله شو. دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو. وایي مونږ ورته وویل چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي. وایي ویل چې دا نښه به ولئ بیا به ناوې مونږ درکوو. وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپین ګیري والکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشتی. وایي ماستر فضل غنی چې دومره دغه ووایي چې ماستر ویلې ما ته راکړې زه به دا نښه درته. وایي ماستر فضل غنی هغه نښه ویشته. بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه. وایي بیا مونږ راغلو بېرته شینوارو ته. وایي بېرته راغلو نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی.
لیلا رتلی گلی جواب نہ دی مبارک راتے علامہ ہم لیلا رتلی گلی جواب نہ دی مبارک راتے علامہ مزید 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 محبت کی
په کابل کې سندرغاړې او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل الرحمن وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی و. د هغوی په منځ کې به خوشحاله و او د خپل هنر له لارې به یې هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي.
ډېر دورین تندې خاوند و، ډېر خندروی سړی و او ډېر داسې مزاقي سړی و. هېڅ کله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همېش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشطبع انسان و. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور معفولونو کې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې ده کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي دي هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي. ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
سندرغاړی فضل الرحمن وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه ویلې وي په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړ او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کې به سندرې وي. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1500 پنځوسم کالو تر منځ دغه وخت همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مړی چا ونه دی وړی پې خاورو ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې و چې چا څه نه شو کولی. دا زموږ معاشره خو هغه وخت نه همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه و، ښه نه و. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو جلال آباد ته راوړو. بیا په جلال آباد کې په کوم ځای کې دفن شوی دی. دولت د کومک وکړو لاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات و. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د غل دی وی بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.